ناګورنو قرهباغ پر سر کړکېچ کېدای شي پراخ شي او ټینګار کوي چې ترکیه او ارمنستان هم باید خپلې اوږدمهاله ستونزې هوارې کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازی وایي معلومه نه ده چې د سوریې د سولې د خبرو بل دور به کله ترسره کیږي او خی هم د سولې فرصت دلته له لاسه ووځي. او د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر د حقوقو د سار سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې دغه سازمان د بشر د حقوقو په شورا کې د سعودي عربستان غړیتوب وځنډوي.
خوړې د خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم. دغه راز په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو پیلېږي، د ماخام تر وو بجو دوام کوي، د ماخام له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 او لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 په مهیروي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو له دې مخکې په هلمند کې د مخدره موادو د روغتو کسانو د درملنې لپاره د یو مرکز له حاله مو خبرو. په هلمند کې د هغو روغتو کسانو هیله پوره کیدونکې ده چې غواړي ځانونه له نشه یي توکو خلاص کړي. له لښکرګاه په لښکرګاه کې د معتادینو د درملنې د تازه پرانستل شوي مرکز مالی مسؤول او مدیر دواړه کلونه وړاندې په نشه روغ دیول. دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا کار د انساني کرامت په خاطر پیل کړی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په خپل تفصیلي راپور کې وایي وړاندې تر دې د لښکرګاه ښار په ډیرو کوڅو او سړکونو کې په نشه یي توکو معتاد کسان لیدل کېدل. خو د ولی بارکزي په نوم د یوه افغان سوداګر په لګښت د نوي مرکز تر پرانستل کېدو وروسته ګڼ شمېر معتاد کسان له کوڅو او سړکونو ورټول شوي دي.
پنځلس کاله کېږي چې په هیروین ورژدی، هویت به له دې عمله چې په نشه روږدی شخصیت تاوان ورسوي. نو ځکه زما سره په مستعار نوم د مرکه او راز خبرې شریکوي. نظیر سره له دې چې هره شبه د یو نشي په نوم د خلکو د بد برخورد سره مخ کیږي، خو بیا هم هره ورځ لشکرګاه ته راځي او د څو معلومو ادرسونو څخه چې اکثره یې کورونه دي د خپل ضرورت وړ هیروین اخلي او بیا د نورو سره څکوي. د ده میرمن او اولادونه پلار او د ده ورور ته پاته دي. خو خپل نظیر د لشکرګاه شهر اړوند د کتلګن د سیمیټي سیمې د خټو او خځلو په ډکو کوڅو کې د نورو سره چې پټو او پلاستیکانه پر سره چولې دي په نشه بوخت دي.
دا د وسه را پلار دغه سیمیټي کې خرڅې وایي نو
سیګریټ باندې راغلی.
پخوا به خلکو د نشي توکو په خاص ډول تریاکو څخه د دارو درملو استفاده کوله، خو اوس یې د نشې دپاره کاروي او په دې ډول خپلې اندېښنې او سوچونه غلطوي. نظیر په نشه د ځان د روږدېدو یو لامل بېکاري بولي. وایي زما ملګري په نشه روږدول او زه هم د ځان ملګری کړم. هغه له رنګه پوخ نشي خو په خپل دې عمل پښېمانه ښکاري.
دا چې دینه کې شوور دې مکارو ته زغلی خپل کارون را باندې کې نیول په تمرا ول بیا مایل کې نه دي. یو شپ خانه و زای جوړ کې څګر دې ولاش نه دي کومه بلا په لور باندې ما بس سلام شپ خانه ته نه
کلو نه کېږي چې په نشه د روز د کسان د درملین لپاره پلش کرګا کې درې واړه مرکزونه چې یو پکې شخصي او بلې دی موصله خو سمبالیږي فعالیت کوي. اما ویل کېږي څومره چې په نشه د روز د کسانو شمیره ده همره ظرفیت نه لري. خو د نظیر یوه هیله چې د نشې څخه یو پاک انسان تر ګرځېدل دي پوره کېږي. د هلمند یو سوداګر والی برګزی په خپل شخصي لګښت یو مرکز پرانستل او په یو وخت کې لسګونو معتادینو ته د نجات لارښوونې او درملنې کوي. د دې مرکز سمبالونکی عبدالرحیم چې په هرات او فراه کې هم د جنو سوداګرو په مرسته ورته مرکزونه جوړ کړی دي د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
کسی معتاد نه باشه درد معتاد نه میفهمه. او معتاد میفهمه که او به پارک چی میکشید.
دی وای موتاد د بل موتاد په درد پوهیږي، په دې پوهیږي چې روژدي کسان څه خوري او څه څښي. زه وایم موتاد چې په دې ټولو خواریو پوهیږي، د بل سره چې په نشه روژد وي باید مرسته وکړي او د هغې لاسنیوی وکړي. موږ دلته یوازې د اوبو استعمال کوو، بل شی نه ورکوو. روژدي کسانو ته لارښوونې کوو او په هغو ضرورونو یې پوه کوو چې نشه یې د دوی شخصیت او روغتیا ته ورپېښوي. تریمادول یا بل ډول ګولۍ نه ورکوو. حکومت ته پکار ده چې راسي او زموږ پوښتنه وکړي، زموږ سره مرسته وکړي، ځکه موږ د 200 تر 300 کسانو پورې دلته درملنه کوو. د هرات څخه راغلی یو چې د هلمند د کار لپاره کوشش کوو، نو د هلمند مسولینو ته هم پکار ده چې راسي او زموږ سره ځینې مرسته وکړي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې چې د لشکرګاه ښار په صافیانو کې تازه جوړ شوی دی، د 250 تنو درملنه شوې ده او 140 نور تر درملنې لاندې دي. او هره ورځ څو ځله د کتاب درس او د اوبو په یوه لوی حوض کې لامبو هم ورکوي. چارواکي وایي په افغانستان کې د روژدو کسانو شمېره 1,000,000 کسانو ته رسېدلې ده، چې له دې جملې 340,000 ډېرې ښځې او 80,000 نورې ماشومان دي. په هلمند کې هم په نشه یي توکو د روژدو کسانو شمېره 100,000 یا 100,000 انسانانو ته رسېدلې ده، چې اکثر یې ځوانان دي. خو دا چې د دې ولایت ټولنه نسبت نور افغانستان ته ډېره ګنډلې عنعنوي او کلتوري جوړښت لري، نو د ښځو او ماشومانو شمېره معلومول اسانه نه دي. په افغانستان کې په نشه یي توکو د روژدو کسانو شمېره چې 1,000,000 ته رسېږي، که د هېواد پر 40 ولایتونو وویشو، نو بیا هم هلمند پکې تر ټولو لوړ ځای لري. دا ځکه چې د کوکنارو پریمانه کرکیله، تولید، نسبت آزاد بازار او په عادي ډول پارکور کې د تریاکو پیدا کېدل د ځینو ولایتونو څخه دي. په لشکرګاه کې د والي بارغزي په نوم د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې تر درملنې لاندې ځوانان وایي اوس چې د نشې خلاص شوي دي، په ژوند پوه شوي دي او حکومت دي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په لشکرګاه ښار کې په ښکاره ډول هیروین او د نشې وړ توکي خرڅوي.
د ټولو ځوانانو څخه دغه هیله کوم، د هلمند ځوانانو چې نشه ونه
کړي په 15 ورځې انشاء الله رحمان پرسوي چې دلته راغلی یم. دلته تداوی مې کړې ده، ډېر خوشحاله یو، موږ ډېر زور وساستوي. هغه پاته ژوند چې مو یا په پارکو کې یا په کوڅو کې تېر شوی دی، یا مو چمپلان غلا کولې، یا مو د بل شمشانې غلا کولې، دا اوس خدای پاک وساتلی. و ډېر ښه ژوند کوو او ډېر ښه ژوند خوند راکوي. اوس خپل په ژوند اوس پوهېږو، اوس مو خپل نوی ژوند بېرته ترلاسه کوي.
موږ 10 کال اول ترک مې دی، تر اوسه پورې مې نه و پرېښي. دغه مې اول وار دی د جوالي صاحب د زیاسه په مرکز کې ورته موږ پیدل کېږو. تقریبا 2.5 سوه 2 سوه ویا نه پار ودل. دا ټول دلته د خلکو کومک ورسره کړي، راته راغلي دي د خلکو ته د خدای خیر ورکړي. زموږ د هلمند خلک د متحدي اخلاص کړي، نو موږ دا هیله لرو چې د ساکن باندې ورک شي د هلمند د ولایت.
د شغلی برګزی په شخصي مرکز کې د روژدو کسانو د درملین روان پروګرام سره د دې چې د ډیرو خلکو لخوا ستایل کیږي، خو د دې مرکز د کیفیت او معیاري درملین په اړه سوالونه هم موجود دي. په هلمند کې د نشه یي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور سره لدی چې د دې نوي مرکز لخوا په شخصي لګښت پیل شوی پروګرام او د معتادینو د درملینې داو طلب کار ستایي، خو د درملینې پر بهیر د عامې روغتیا د ریاست د پاملرنې غوښتنه کوي.
د لارو کوڅو کلیو بانډو څخه د معتادین ټولول دا یو نیک ګام دی. د افغانستان د حکومت د ټولنې سره یو مرسته ده. دا معتادین چې چیرې ټول شوي دي هغه موږ نظارت کړی دي. د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت هم راپور استولی دي. ولې دا چې په محلي شکل تداوي کېږي، د دې د تداوي طرز او طریقه دا د عامې روغتیا ریاست کار دی چې هغوی ته لارښوونه وکړي او هغه په هغه شکل باندې تداوي کړي چې څنګه چې د عامې روغتیا ریاست
افغانستان د کوکنارو د کرکلی له ادرسه د نړۍ 90% تریاک تولیدوي او هلمند په دې برخه کې د هیواد په سطح لوړ ځای لري، چې په همدې خاطر څو کال وړاندې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د 10 ملیون ډالر په ارزښت د نشه یي توکو د روژدو کسانو د درملنې لپاره د یوه لوی روغتون د بنیاد ډبره کېښودله چې لا هم استفاده شوی نه دی. سوال دا دی چې په هلمند کې د معتادینو د شمیر د ډیرېدو یوازنی لامل د نشه یي توکو تولید او په اسانۍ لاسته لوېدل دي. د بست روغتون ډاکټر رحمت الله محمدي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کلونه کار کړی دی وایي په نشه د روژدو کسانو لوړه فیصدي د ایران څخه راځي او د ایران حکومت لخوا دا کار په ډیر منظم او سیستماتیک ډول ترسره کیږي.
او معتادین ځکه زیات شوي له یوه طرفه دلته هغه پریډسپوزین فکتورونه یا هغه آماده ساز فکتورونه زیات دي. دا معنی کښته تاریخو، ترافیک تاریخو، حضور ده مواد مخدر همدارنګه بیسوادی بیلمی ټول هغه شان چې د معتادینو په زیاتوالی کښې عمدترین رول لوبولې دي. او له بل طرف بدبختانه باید ووایو چې ایران یو ته زیات معتادین نیمروز ته راړي چې بیخي زیات راړي، او نیمروز چارواکي بیا متاسفانه باید ووایو چې دوی موټرو ته اچي څه کنده څه کندهار ته څه کابل ته څه هلمند کې په نوبت هر موټر یې په دې موظف کړی دی چې باید معتادین دلته انتقال کړي.
که دا ټولې خبرې یوې خواته پرېږدو او د نشي توکو د تولید او کرکلي تر څنګ د روږدو کسانو د درملنې په اړه د حکومت کړنې چې پر نه کافي توب یې نیوکې هم کېږي رایادې کړو، نو په حقیقت کې ځکه موثر نه دي تمام شوي چې لا هم د هلمندیانو یوه لویه برخه تر نورو دانو میوو د کوکنارو کرکلي د هغو تولید کاروبار او پیسو ته ترجیح ورکوي. دا ډیره مشهوره خبره ده چې د پولې یا پټي په دانه کې د اوبو تر تړلو غوره ده چې هغه د نهر یا ویلې له سره وتړل سي. په هلمند کې چې د دنیا د نورو سیمو په نسبت ډیر نشي توکي تولیدیږي، څنګه امکان لري چې د نشې څخه د هغه کسانو مخه ونیول سي چې هره ورځ د همدې توکو په کاروبار او کرکله د خپل اقتصاد او مالي تمویل فکرونه کوي او د هغه دپاره بله لاره او بدیل هم نه لري؟ محمد الیاس دی، دا ازادي راډیو هلمند.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډر کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، دا د بیا حمزه اجمل تورمن د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه کې له تاسو سره یم. په دغه خبرونه کې د کاپیسا ولایت د نواباد یو اوسیدونکي ملک محمد اګل له موږ سره اړیکه نیولې ده او خپله ستونزه مطرح کړي. د ښاغلي محمد اګل ستونزه د افغانستان په ولسي جرګه کې د کاپیسا ولایت د کوچانو د استازي حبیب افغان سره ده. ستونزه څه ده په ګډه به یې واورو.
زه ملک محمد اګل د ولایت د کاپیسا د نوابد اوسیدونکي دي، شینوار قوم مشر. ستونزه دغه ده چې موږ دغه حبیب صاحب افغان موږ سره ډېر نږدې اړیکې لري او د موږ وکیل د پارلمان موږ ورته ودرو موږ دا ملت کومک سره وکړو چې دی ولاړ هغه مقام ته ورسېد هغه چوکۍ ته ورسېد هغه پیسو ته ورسېد چې دی خپل اوس هغه شخصي مناسب ته ګوري د بل چا نه ګوري. موږ سره دا ستونزې رقم دې زړې پیدا کوي ته موږ ځمکه شخصي ځمکه داسې غونډه ته معلومه ده او پلان به پاتې ده دی راځي موږ ته مداخله کوي غستري ته ویلي دي هغه کوم مسله ته غیر محصول مسله ته ویلي دي دا سړی مه پرېږدی ده په پاټي اتانو په حساب کې راځي دا سړی مه پرېږده شنه غنم په دا مالو باندې وخوره هغه دا کار ونه کړه بس په کوم وخت کې زمونږ تریشل دی خان ته مې تریشل د راټول کړه زیات تریشل مو اوس تریشل یې مرمۍ سره وویشته هغه که سړی پیدا کړی موټروان هغه پټ سوی ته هغه یې وویشته دغسې ستونزې موږ ته پیدا کړي. موږ هېڅ کوم مشکل نه ورسره لرو دی موږ سره مشکل لري درې کاله کېږي چې دی موږ سره مشکل دی. کوچیان هم دغه د ملکۍ کوچیان سره مخکېم ستاسې رادو انشاءالله په دې خبره کې مخکېم خبره وه دا درې کاله مخکېم خبره وه موږ دغسې مشکل ورسره پیدا کړ. ملا صاحب ته راخیل ته زه لاړم ته په ځای لاړم هغه هم خپله تلاش وکړه موږ سره رئیس د کوچیانو موږ سره دا خپله ستونزه حل نه کړله بال هغې نه موږ سره دلته اوس ملکي په خپل داخلي کې موږ سره مشکل نه پیدا کړي رقم مشکل نه موږ ته پیدا کړي. د ریاست د کوچیانو عمومي رئیس سره چې غورځنګ وغه سره ته غږېدلی یم چې اوس فعلي دهغې سره غږېدلی یم امر د کوچیانو دفتر ارتباطي د ولایتو دې سره غږېدلی یم قمندان د امنیت سره غږېدلی یم او ته والي سره غږېدلی یم. دا ستونزې غونډه ما د هېڅ ارګان ته باندې پرېښي حتی اوس موږ آخر مجبوره شوم چې زه تا ته ټلیفون وکړم که نه خو موږ به انشاءالله چې دا خپل داخلي کې خلاصه کړو داخلي کې هم نه پوهېږم دا طرفدار دي دا څه رقم ده حتی ځان د والي د کاپیسا دلته وجود نه لري والي د کاپیسا خپل همدا وکیل ده قمندان د امنیې ولایت د شورا ولایتي وکیل په نام د ګلزمان ده دلته دا خپل مخکې موږ ته هر رقم ستونزې پیدا کوي موږ هېڅ دولتي ارګان ته نه پرېږدي خپل حق ته هم نه پرېږدي. موږ غوښتنه دغه ده چې موږ جدي موږ د خپل حق اصول د تاسې به موږ کولی شو چې تماس سره ونیسئ د موږ حق یې ولې اخیستی ده په څه حساب یې اخیستی ده څه حساب سره لري موږ خو یې د حق نه ده خوړلی منګه ولې په کوچانه کې څوک منګه ځان کوو نیم پری دی هیڅ غته منګه پری دی وکیل درست افغانستان وکیل دی یوازې د نوابات وکیل خونه یې کاپیسا وکیل خونه ده کنه ډیر راځي ته وړو وړو خبرو کې لاس وهنه کوي دغه کارونه کوي ډیر قوي لاس وهنه کوي منګه یار چې چیخ به جکړه ده منګه دونګه ډیر قوي دنه خواهش غواړو چې دا کارونه نه کوي منګه کا ته ټلیفون ورته کول د سکرټر دا چې دا غوښیم نه کیږي ته منګه د خپل خبر اوسره کوڅه وو وکیل صاحب ته موږ سره څه مشکل لري منګه تاسو څه کړی دي کمینم درته وله وشته مې ته خیانت هم درته کړی چې نه کړی دي منګه بس غون قوم دا غته توجه ته لري منګه قوم اوس مدګینه ولې چې نن ما خپل عریضه والی صاحب ته مخ کړله چې منګه تظاهرات الحامس کوو شاید موږ سره به نور ان شاء الله د نوابت په هر پښان قوم دی په باسیوانان قوم دی پښتانه دی دا به هر غون موږ سره اشتراک کوي او موږ به تظاهرات په داخپل سلحامس تظاهرات به ادامه ورکو کا په کوم وخت کې چې تاسو په رادو په حساب باندې د خبره حل نشي موږ به داخپل تظاهرات ته ادامه ورکو
د انصاف پلټکه
و موږ غوښتل چې په دې برخه کې د خاغلی وکیل صاحب افغان سره هم په اړیکه کې شو خو د بیا بیا هڅو باوجود و مونږ شول کولای چې له نومور سره اړیکه ونیسو دغه موضوع مو د کاپیسا ولایت د والی ویان خاغلی قیس قادری سره مطرح کړه لنی کمر خاغلی قیس قادری راته ویل چې په دې برخه کې د خاغلی افغان سره اړیکه ټینګه شوې ده او لاغو سره خبرې کړې دي خاغلی قادری د دغه ستونزې په اړه راته داسې وویل
د موضوع ته موږ معلومات حاصل کړه د ملک صاحب محمد اغول البته دعوا د اصلا د پرزمو کو د دیان پاچا او د بختیار پاچا چې دوا ورونه دي او د حدود کې د یو سل اتات یا جریب از مکه په سایه کې د نوابات دیلری او د خپل د خانه د کاپیسا از د کوچیان استاد ابي په افغان نماینده تا کړای دی سوچ د دیو زمکه ساتنه وکړي او اجاره دی موږ شکل خلکو ته وسپاري او ټول مسائل د دغه وکالتا د خپل د خانه د نمائندګي وکړي کلی کې چې مورس اساس د تماس من هغه ابي په افغان سره اړیکه ونیولې او د خپل خبرو کې ویل چې دا ملک صاحب محمد اغول د څو کلونو راپدې خو جوړ ورکولو کې مشکل خلق یا اجاره زموږ نه ورکې په دې خاطر دا مانع شوې ده او هر کله چې دا اجاره د خپل پرداخت کې او ما نمائندګي چې حاجی سببي ته ورکړې حاجی سببي په خاطر دا نمائندګي په سترته کې به اجازه ورکول کېږي او څنګه چې تاسو ته ادا کړی دا چې د مقاملات مراجعه کړی دا مقاملات ته توجه کړی نه دا څه خبره نه ده زه په نمائندګۍ د ولایت وایم چې دروازه د ولایت د دې په مخ باز ده هر لحظه هر کله چې راشي د موضوع ته دقیقه څېړنه کوي او حق پخدار سپارل کوي او کله چې حبیب افغانم از دې کې معلومات وسی او ان شاء الله په جدي توګه سره ما قانوني چلند کوي او حق پخدار ترسيږي
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدې کې ربا نورستې دي شی او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم کوتي ازریف
وی ګرک و ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی
د انصاف پلټکه
نو الله خاغلی ملک صاحب محمد اغول نه موهیل دار چې ورشي د کاپیسا ولایت مقام ته او هلته خپل ستوند شریک کی ان شاء الله وکیل سه به هم راشي هلمنیو چې د غستون ځوا راشي قدر منور دین کو تاسو هم کولای شي چې خپل ستوند له مکسر شریک کی از موږ د ډی کشمیره دا 0992290 تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کی خدای سپارم خو نه ولرای
د انصاف پلټکه
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د شمیرو لمخې ځوانان د افغانستان د وګړو شاوخوا 15 سلنه جوړوي، خو له بې تعلیمۍ نیولې بیا تر روزګاری او ناسم چاپیریال او کډوالۍ پورې د ټولې هغه ستونزې دي چې د مهال افغان ځوانان ورڅخه کړيږي. نو دیت پکتو ولی حکومت د ځوانانو اړوند چارو لپاره خپل تشکیلاتو کې زیاتوالی نه راولي؟ آیا هغه ستراتیژي چې افغان حکومت د ځوانانو لپاره په پام کې نیولې د ځوانانو د ستونزو د هواري لپاره به ګټوره تمام سي؟ دا او د ځوانانو اړوند نور مسایل د حقیقت صدې په پروګرام کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو له موین کمال سعادت سره زما قسیم سولمل په مرکه کې چیړو. ډیر مننه سعادت صاحب چې مشتمو د مرکه وخت راکړ. د لمړي سوال په توګه کراته وایس چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي، فکر کوي د غوي د ستونزو د لری کېدو لپاره همدا یو موینت کافي دی او که نستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لوی اداره ورته ووسی؟
کله چې مینجمنت موجود وي او کارونو ته په خاصه توګه رسیدګي وشي، بیا یو موینیت هم کافي شفي دی. دلته ځنې ځوانان دا غوښتنه کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي، خو د افغانستان اوسنی امکاناتو ته ګور چې ګور د افغانستان د حکومت او فکر نه کوم چې د کار باندې د داسې زر کار وشي. خو بیا هم موږ له حکومت نه خپلو مشرانو نه دا غوښتي دي چې زموږ امکانات چې دي، زموږ بودیجه چې ده، هغه باید له دې هم ډېره شي. زموږ مشرانو خاصتا جلالتماب جمهور رئیس د هغوی میرمنې، هغوی سره موږ ډېر ګورو. امید لرم چې امکانات جا دا به فراخ شي او زمون کرونه چې دی هم اوسه پوری ښه روان دي. نو د افغانستان د بودیجې ته په کتو سره تر اوسه پورې به داسې څه پلان نه وي چې هغه د په وزارت یا په بله اداره باندې بدل شي. موږ د ټولو مشرانو سره ځوانانو سره کښېنستو، فیصله په دې وشوه چې باید معینیت ته امکانات ډېر شي.
یعنی فکر کوي چې د کار کیفیت باید لوړ سي، ضروري نه ده چې معینیت لوړ سي یا بله اداره رامنځته سي.
موږ دا وایو چې کچیرې امکانات بودیجه همدغې معینیت ته اضافه شي، موږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو، خاصتا قوي ځوانان لرو، داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي، ولنټیر کار کوي. همدغه معینیت د وزارت ځواب هم ویلی شي، د مستقلې ادارې ځواب هم ویلی شي او موږ تر اوسه پورې ښه روان یو.
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تېر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر، او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي؟
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه، په دې موده کې موږ هم دغه پوسټ راغلی یو. کله نه چې موږ دغه پوسټ راغلی یو، په کم وخت کې مو ډېر کارونه کړي دي، له کم امکاناتو مو ډېر کار اخیستی دی، او ښه مدیر هغه دی چې له کم امکاناتو نه ډېره ګټه واخلي. نو موږ ډېر څه کړي دي. موږ د افغانستان ډېرو ولایتونو ته، ولسوالیو ته، کلو ته، حتی د یوه تکړه ځوان کور ته ورغلی یو، د هغې حجرې ته ورغلی یو، له هغوی سره هم په بېلابېلو اړخونو کې کار کړی دی. موږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په پوهنتونونو کې داخل کړل، په د ژب زده کړو په کورسونو کې، همداشان په نورو اړخونو کې، همداشان یو شمېر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو دپاره ولیږل. د دې تر څنګ د سپورټس په برخه کې، همداشان د کارموندنې په برخه کې، په نورو ارسو کې کله نه چې موږ دغې ځای ته راغلي یو، خورا ډېر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې موږ مخامخ کېږو، هغوی زموږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې موږ به په راتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، 15 کلونو کې مو ډېر ګڼ شمېر ځوانانو ته کار.
یعنی د دې ستراتیژۍ ټینګار او تمرکز به مو تر ډېره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسي او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شوه. نو په راتلونکو څو ورځو کې به زموږ اداره کمپلیټ شي، په دې معنا چې موږ به رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې د روغتیا، صحت، سپورټس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو، او ډیر کوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو، ترڅو زموږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په راتلونکي کې بریالۍ، بیا 10 کلنه، 20 کلنه، ان 25 کلنه ستراتیژي جوړوو.
افغان حکومت ولې بهر ته د ځوانانو د تېښتې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د هغوی د ژوند د شوالي لپاره څه ډاډ ورکولی سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، موږ بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. یو د عامه پوهاوی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. موږ ډېره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي، هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپله په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم نه دی، لوی لامل یې دا دی چې په تیرو څو کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړې، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې له نړیوال ځواکونو سره کار کوي هغوی ډېر نورو هیوادونو ته درومي، یا خپل هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوو هغه هیوادونه یې غواړي، یا ځینې په قچکي ډول چې دي په هغې باندې په قچکي لارو باندې درومي. مونږ د دوی د پاتې کېدو دپاره د اسلام له نظره وزارت حج اوقافو سره، همداشان د وزارت تحصیلات عالی سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته مونږ دا قناعت ورکړو چې ځوانانو خپله انرژي د ځوانۍ انرژي په نورو هیوادونو کې مه مصرفوئ، نور هیوادونه مه جوړوئ، راځئ چې د ړنګ وطن جوړ کړو. نور هیوادونه جوړ دي او مونږ دوی ته وایو چې اروپا ته مزه رضای چې له افغانستان نه اروپا جوړ کو، تاسو به په نورو هیوادونو کې مزدوران وای، په ټیټه سطح به کار کوی، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطح کار کوی او ډیر قدر عزت به مو وي.
بلې، او د وروستي سوال په توګه کراتو وایي چې د ځوانانو د تیښتې یو علت بیکاری شودل سوی ده، فکر کوي دا مسله څومره جدي ده او تاسو څه ارقام لري په دې برخه کې؟
منو چې تر یو بریده پورې د بیکارۍ ستونزه هم شته، خو مونږ د یو شمېر به سفر به هیوادونو سره، همداشان زموږ سفارتونه چې په ځینو هیوادونو کې دي په هغې سره کار کوو، په راتلونکي کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر چې کومو هیوادونو سره زموږ قراردادونه روان دي هغوی ته به یې ولیږو. په دې کې که نجار دی، که رنګمال دی، که ګیلکار دی، که ډیراور دی، که ډاکټر انجینر صاحب دی، همدا شان په نورو اړخونو کې مونږ په دې باندې ډیر جدي کار کوو. خو ګوره، د بیکارۍ ستونزه په دې وروستۍ یو نیم کال کې رامنځته شوه او دا داسې زر نشي حل کېدی. ځوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې حوصله وکړي. بله غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي، ځوانان باید بل سرمایه ګزار، خپل کلیوال، خپل پیژندګلوی چې هغه سرمایه لري هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی هم په هغې کمپنۍ، هغې فیکټري، هغې کاروبار کې ورسره مشروف شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوی. نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې، په انجینرۍ برخه کې ډاکټران څومره بیکاره دي، رنګمالان څومره، یا نور نور، داسې شمیره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې مونږ هغه ځوانان چې په کومو کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري، یعنی بیروزګاره دي، مونږ په یوه ډیټابیس باندې کار کوو، دا به هم په راتلونکي موده کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب، شکر مودم.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوه و اته نوی دایل کړئ، د ازادۍ رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.